السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاښ یا سرطان و ما او د جون 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، د خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي اداره اوچا د افغانستان د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. اوچا په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیان ګالي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR ویلي چې په 1400 لاریو کې 900 خیمې او د ژغورنې نور مواد زلزله ځپلو ولایتونو پکتیکا او خوست ته استولې دي. UNHCR په یو ټویټ کې ویلي چې دا اداره د افغانستان په جنوب ختیځ کې په زلزله ځپلو لری پرتو سیمو کې د عاجل سرپناه تشه ډکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې د خوست په سپیره او د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې کورنۍ زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. د تیرې چهارشنبې د ورځې د سهار وختي مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې له زرو ډیر کسانو وژل او شاوخوا 3000 نورې ټپیان کړل. د افغانستان بانک نن سه شنبه 11 میلیون امریکایي ډالره د داوطلبۍ له لارې پلوري. دغه اقدام د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند په اړه وایي:
د افغانستان بانک له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کوي څو په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې پرون دوشنبه له پکتیکا ولایت پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د کومې ستونزې پرته ښه مختلال. دا خبره د دې وزارت د پولیو د لمنځورلو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیک ولیشا مومن آزادۍ رادیو ته وکړه. د پولیو دغه کمپاین به تر پنځشنبه پورې دوام ولري او عامه روغتیا وزارت اټکل کړی چې په دې موده کې به تر 5 کلونو ښکته 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. او د اوکران په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرسلاو پر یو غنیګوډي مرکز کې د روسي د یو توغندیز بریټ په پایله کې لکتر لګه 15 تنه وژل شوی او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او نورو چارواکو سمدستي د غبرید وغانده. د پیښه لزای په یو اخیستل شوی ویډیو کې ښکاری چې د خرسلاو دغه مرکز له ودانۍ څخه چې اوري اخیستې تور لوګي پورته کیږي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د بشري حقوقو او خزل لپاره د امریکا ځنګړي استاذ لخپل نړیوالو شریکانو سره د افغانانو پر بشري وضعیت خبرې کړي. د دې ډول دوکتو مخه څه ده؟
لوی یره دی په دې چې مبادا د زمکی او زلبیا د افراطي او تروریستي ډلو له طرفه د بینلمللي ټولنې په وړاندې استعمال شي.
پکتیکا او خوست کې وروستۍ زلزلې 400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو د عامه روغتیا وزیر د زلزله ځپلو لاسنیوي غواړي.
دوی ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو انتظامات وشي، دوی ته د خوراک او د چښاک کاملا انتظامات وشي.
ایران کې د متقاعدینو اعتراض په پرله پسې ډول دوام لري. نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو او خزو د چارو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ وایي له نورو شریکانو سره یې پر دې خبرې کړي چې افغانستان کې باید د بشري حقوقو د ساتنې په هدف پیاوړی دریز وساتي. رینا امیری دا سرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا روانه اونۍ د جمعې په ورځ په افغانستان کې د خزو او انجنونو په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړ کړي. پر افغان خزو د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې تازه ادعا شوې چې خوست کې طالبانو د ولایت د مقام یو پخوانی کارکون کې وژل ده. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان د بشري حقوقو او د خزو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې د سفیر په ګډون د افغانستان د چارو له یو شمیر نورو نړیوالو شریکانو سره په دوه حقیقتلی ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د خزو له خطر سره مخامخ وګړو او د ټولو افغانانو د حقوقو په برخه کې یو پیاوړی او متحد اصولي دریځ وساتي. میرمن امیری په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا په کلکه غوښتي و چې په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو وضعیت ته زیات پام واړوي او په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د جولای په لومړۍ نیټه د روانې جمعې په ورځ به په یوه بیړنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر موضوع خبرې وکړي. د افغان خزو او نجونو حقونو ته دغه بیړنۍ غونډه د دې شورا د 50مې غونډې په جریان کې ځانګړې شوې ده. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د خزو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د هغوی پر سفر او په ټولنه کې د فعال ګډون په برخو کې ډېر محدودیتونه لګول شوي چې دې مسلې نړیوال او د بشري حقونو مدافع ډلې ډېر په غوسه کړې دي. په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو د زیاتې دوه او له هغوی سره د تاوتریخوالي په ترڅ کې محمد حلیم فدایي چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دندې ترسره کړي، په څو ټویټونو کې ادعا کړې چې طالبانو د نوریه په نوم د خوست ولایت د مقام د توحید او تعقیب د مرکز د 105 شمیرې یوه پخوانۍ ښځینه کارکوونکې وژلې ده. ښاغلی فدایي چې د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته پر طالبانو انتقادي تبصرې کوي ویلي چې دغه ښځه طالبانو لومړی له دندې لرې کړې او بیا د طالبانو د استخباراتو ادارې څو ځلې ورغوښتې وه او هغه ګواښلې وه. له حلیم فدایي مو چې د خوست په ګډون په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دنده ترسره کړې او یو وخت خبریال او اوس مدني فعال دی، تېره ورځ ناوخته دا پوښتنه وکړه چې د کومو موثقو سرچینو په اساس دی دغه ادعا کوي چې د نوریه په نوم دغه ښځه په خوست کې طالبانو وژلې. هغه وویل پنځو سرچینو له ما سره پنځو سرچینو دا خبره تایید کړې، دا سیمه ییزې سرچینې دي او موضوع سل په سلو کې موثق ده او په هغې کې هېڅ شک نشته. که شک وای ما نه پوسته ولا او هغو کسانو چې ما ته معلومات راکړي هغوی هم ډېر اعتباري کسان دي. ښاغلي فدایي دغه راز ویلي چې په دغو سرچینو کې د طالبانو سرچینې هم دي. نوموړي ازادي راډیو ته د دغې پیښې دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل چې کورنۍ دا موضوع له ډېرې مودې راهیسې پټه ساتلې ده. د نوموړي د دغو ټویټونو په اړه طالبانو تر اوسه رسمن کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. دا ګرانه ده چې دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید شي، خو کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي د بشري حقونو مدافع ډلو د طالبانو لخوا د پخواني نظام د وسلوالو ځواکونو د غړو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د په لسګونو کسانو د وژلو ادعاوې کړي دي. طالبانو که څه هم ډېرې دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د پخواني نظام کارکوونکو ته عفه اعلان شوي او څوک په قصدي توګه نه په نښه کېږي، خو ویلي دي چې واک ته د رسېدو په لومړیو ورځو کې ښایي د دوی په نوم ځینو وسلوالو د غچ اخیستنې ځینې کړنې ترسره کړې وي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له نورو شریکانو سره یې پر دې خبرې کړي چې افغانستان کې باید د بشري حقونو د ساتنې په هدف پیاوړی دریځ وساتي. لږ وړاندې مې د ښځو له فعالې او د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړې شینکۍ کړوخیل نه وپوښتل چې نړیوال د طالبانو له حکومت ولې پر لپسې د بشري حقونو د ټینګښت غوښتنه کوي. هغه وایي
نړیواله ټولنه کوشش کوي چې د طالبانو سره یوه لاره د حل پیدا شي تر څو پورې داخله تعامل شي، ځکه چې بین المللي ټولنه هم له طالبان نه یا د افغانستان څخه په تشویش کې دي او ویره لري، ځکه چې له دې لویه یره دي په دې ده چې مبادا دا ځمکې یو ځل بیا د افراطي او تروریستي ډلو له طرفه د بین المللي ټولنې په وړاندې استعمال نه شي. نو دې کوشش کوي چې یوه لاره پیدا شي چې څنګه طالبانو سره په داخل تعامل شي او هم خپل همکاري وساتي. اما متاسفانه چې ګوري چې طالبان یو ورځ تر بله داسې یو فرامین صادروي چې په هغه کې علني د بشر د حقونو درناوی نشته، خصوصا هغه محدودیتونه چې دوی افغان میرمن او افغان نجونو ته دوی ایجاد کړي دي.
بله میرمن کلو خیل، جمعه پور از باندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه رابلل ده. فکر کوي دی غونډه ته په اوسنوي شرایطو کې څومره اړتیا و او د دې غونډې توقعات څه دي؟ په دې غونډه کې به څه ویل شي؟
معلوم ده هغه ټول مناخوال چې په افغانستان کې روان دي، هغه خسریان چې کیږي، هغه خسرانه شکنجه سي کیږي یا وژنه یا تورونه چې کیږي، همدارنګه هغه محدودیتونه چې او لسته ایجاد شوی که هغه د ګیره پر خودلو په خاطر باندې وی یا مثلا د کار منې کول یا کار څخه بر طرف کول د نجونو مکتبونه خصوصا ومنه ته دولسم پورې بندول همدارنګه د ښځو په تګ راتګ باندې محدودیت د کار نه محرومېدل دا هغه ټول هغه مسایل دي چې واقعا نړۍ ورڅخه نګرانه ده ځکه چې بمل ټولنه هم د خپلو د خلکو له طرف نه د ښځینه سازمانونو له طرفه د بشري د حقونو سازمانونه مختلفو ګروپونو فشار لاندې دي دوی هم مجبوره دي چې یو دریځ باید غوره کړي
میرمن کډوخیل تاسو اتمن په افغانستان کې تماس لري له ښځینه فعالانو سره او دغه وضعیت ساری طالبان د ویلوې غونډې چې دوی ورته د دینی علماو د غونډې نوم ورکی د جوړېدو په لاټه کې دی او ټاکل شوی نن سبا کې د غونډه جوړه شي په کابل کې پل ټکنیک پانتون کې شاوخوا درې زره کسان به پکې برخه اخلي د ټول افغانستان د طالبانو لراته ګروسته لمرنې لوی غونډه ده لدې غونډې څه توقع کیږي د دینی علماو به دغه د بشري حقوقو په برخه کې کوم اندېښنې دي دوی ته به ځواب ورکړي
دا یو معماده چې دې جواب څوک نشوي تر څو پورې چې موږ د دې غونډې د ناستې پایله ونه ګورو یو فکر دا کېږي چې کېدای شي دغه ټول ناخوالې چې د مخه ونیسي او هغه سوالونه چې له ولس سره دي او له ټولنې سره دي دوی ته به ځوابونه پیدا شي د طالبانو ګویا همدغه د علماو ناست په توازن ته یو بهانه یا په سلای اجازه پیدا کړي چې دغه د ټولو مشکلاتو لپاره یو رای حل پیدا کړي د هغه مثبت اړخ ده او د تشویش اول خبر هم ده چې کېدای شي بار خلاص طالبان کولی شي د خپل ټولو سخت ریزي ته یو مشروعیت ورکړي چې ګویا موږ ته علماو اجازه راکړي د علماو فتوا ده د علماو نظر ده دغه غوښتنه ده او دغه شرعي وجوهات چې موږ باید په کوم سخت ریزي سره واني او موږ دا داس منګه حق ته او موږ په همدار قام مختزو او دا به ته یو رسمي بنا ورکې نو اوس معلوم شي چې دوی کومه لار غوره کوي
د خځو فعال او د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي شینکی کړو خیر و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی
اوریدونکو اوس هم د پکتیکا او خوست د زلزلو په اړه راپورونه ترازو تازه خبر داده چې نن سهار 4 بجې او 15 دقیقې هم په پکتیکا کې د زلزلې قوي ټکانونه احساس شوې دي ورزو پکتیکا ته له غزایه د پکتیکا د عام روغتیا مشر حکمت الله اسمت سټډیو ته وصل د اسمت صاحب ستړي مشه سهار مو په خیر د نننې زلزلې جزئیات څه دي
سلامونه احترامه تاسو ته تاسو درنه اوریدونکو ته بریټیا نن سهار 4 بجې او زلزله څخه په پکتیکا کې یو شدید زلزله شوې البته یو ډېر بد غږ درلود او شوم سهار غرمې ده اوسه پورې صحیح ترڅو ته زخمیان لاندې درځي د بریټیا تر دې دمه چې زه تاسو سره خبرې کوم صحیح ته زخمیان یا شهیدان نه دی راغلی او مقام چې مې ته مکمله صحه کې ټلیفون پاکستان په دې حالت نه کوي دي او په پرستو کې څه مسائل دي چې له تاسو سره شریکم البته زه پرون چې په دې چې مې تطللې وم د ګیان ولسوالۍ ته په رښمن ډول سره او دوه دانې ټپيان مخفل ولید چې موږ روغتیاي مراکز ته راغلي
بله یعنی تر پرونه پورې چې تاسو په ساحه کې وای هم د زلزلې ټکانونه احساسېدل دا ټکانونه د سي پس لرزو ته ورته ټکانونه دي او کنه لکه عادي زلزلہ غوند د سي ځکه د اندېخني وړ خبره ده چې له زلزلې وروسته دغه وروسی ټکانونه تقریبا تر 3 ساعتونو یا 4 ساعتونو پورې وي اما دا 4-5 ورځ ده چې تقریبا ونې پورې کېږي چې دا زلزلې کېږي په دې سیمه کې یعنی
اندازه زلزلې ته ورته ټکانونه دي په دغه نن سهار د دنیا راپور مې څه تر لاسه کړی ورته یو چا تاسو ته ویل دا او ډیر وحناک باجو او تکان شدید وو خو زخمیان او شهیدان او تعداد یا معلومات تر اوسه ځکه نشته پوره او تیر د سزت لاله پرون هغه د کرښې د ذلت څخه یو دوه ټکان
بله لاند پښتنه اسمت صاحب دغه د زلزلې وروسته ټکانونه چې نن سهار هم شوې دا یوازې پام دی ګیان او برمل کې دي او کنا د پکتیکا نور سیمو کې هم مثلا خرنه کې هم هیڅ شوې
نه خرنه کې نه هیڅ شوې کوم د بده څه هوتې څه وایي دا وزه یوازې مدا ده چې اوس ضرورت دا ده چې تکنیکي د سروې تخنیکي ټیم باید ساحې ته لاړ شي او وکتل شي چې دوی څه نظر ده.
بله، او ډېره مننه. کور مو ودان د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس حکمت الله عصمت و چې هلته یې له زلزلې وروسته د ټکانونو په اړه او دا چې نن سهار هم هلته یو قوي ټکان سیمه لړزولې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې یوه لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې ملګرو ملتونو یې د مړو شمیر شاوخوا د مړو او ټپیانو شمیر شاوخوا 400 تنه ښودلی دی. تفصیل په دې راپور کې
ملګری ملتونه په افغانستان کې په وروستۍ مرګونې زلزله کې د په سلګونو لویانو ترڅنګ د لکتر لګې 155 ماشومانو د مړ کېدو او د 2500 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا ویلي د ریختر په کچه 6.1 درجه د زلزلې چې د تیرې چهارشنبه د ورځې سهار وختي د پکتیکا او خوست ولایتونو غرنۍ سیمې ولړزولې په سلګونو کورونه له خاور سره یو کړی او ځینو سیمو کې ځمکې راخوېولې دي. ماشومانو تر ډیره مرګ ژوبل د پکتیکا په سخته زپلې گیانی ولسوالۍ کې رسیدلی چې له زلزلې څو ورځې وروسته ژوند پکې بیرته عادي بڼه نه ده خپله کړې او هر خوا کنډوالی ښکاري. د رحمت په نوم د گیانی ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي په کلي کې 10-12 کورونه وو چې تقریبا ټول یو مخ وران شوي دي. نوموړي داو کلیوالو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږ شهیدان دي، تقریبا 15 کسه زخمیان دي. څوک کابل ته وړي چې پخور ته وړي دي، ځنه دلته راغلي. کورونه په مکمله توګه ړنګ دي، یو ما به خپل بچی پکې شهید ده.
د دغه زلزلې د تلفاتو دقیقه وروستۍ شمېره تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت چارواکو د مړو شوو شمېر شاوخوا 1150 تنه ښودلی، خو د ملګرو ملتونو ادارو د 170 تنو د مړ کېدو خبره کړې، خو خبرداری ورکړی چې ښایي دغه شمېره لوړه شي. د زلزلې د خوست ترڅنګ تر ټولو زیات پکتیکا په گیانی او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ډیر ځانی او مالی تلفات اړولي چې د ټپیانو شمېره شاوخوا 3000 تنه ښودل شوې ده. او چا دغه راز ویلي چې د دغه طبیعي آفت په نتیجه کې نور 15 ماشومان یتیم یعنی بې مور پلار شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي هڅه کوي هغه ماشومان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي چې د زلزلې په ګډوډۍ کې یو له بل سره جلا شوي دي. دغه ادارې همدارنګه د یتیمو ماشومانو وضعیت هم اندېښنه ښودلی او ویلي چې ښایي دغه زیانګالي ماشومان د ناوړه چلندونو ښکار شي ځکه دوی اوس کوم سرپرست نه لري. دغه راز په زلزله ځپلو سیمو کې د کولورا یا نس ناستې د ناروغۍ چې تر ډیره په ماشومانو کې ژر خپریږي د خپرېدو خبرداری هم ورکړل شوی دی.
بلورته د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر د زلزله ځپلو بیړنۍ لاسنیوي غوښتي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د زلزله ځپلو د راتلونکي په اړه اندېښنه ښیي او له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دې خلکو سره ډېره مرسته وکړي. د دې وزارت سرپرست قلندر عباد د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي سرپناه د څښاک اوبو او خوراکي توکو ته اړتیا لري.
دې ته باید په ډېر جدي ډول باندې د خلکو په ژوند په نارمل کولو کې تر څو پورې دوی ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو انتظامات وشي، دوی ته د خوراک او د چښاک کاملا انتظامات وشي. دا شیان خو فعلا په امرجنسي ډول باندې تقریبا ټول هلته ورته تیار او عیار دي. اما اندېښنه د را روان وخت لپاره ده، اندېښنه د راسو میاشتو لپاره ده، اندېښنه د ژمي لپاره ده چې په ژمي کې به د خلکو سرنوشت څنګه وي.
خغلی عبادت د ملګرو ملتونو په ګډون لټولو بشري او خیریه بنسټونو څخه غواړي چې د دې خلکو په ځانګړي توګه د خزو او ماشومانو وضعیت ته پام وکړي. نو موري زیاته کړه په کوم سیمو کې چې زلزله شوې ده اوس هم د نورو زلزلو د پیښېدو امکان شته او د دې سیمې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. هغه وویل د ټپیانو او ناروغانو د درملنې لپاره ټول تدابیر نیول شوي او هر ورځ یې درملنه کیږي. تازه د طالبانو پر رهبری د افغانستان میاشتې ټولنې ویلي چې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو لپاره خوراکي او نور مواد برابر کړي او اوس اړتیا ده چې د کورونو جوړولو ته پام وشي. تر اوسه د ځینو هیوادونو حکومتونو او خیریه بنسټونو د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو سره نغدي او د خوړو مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې وروستیو زلزلو تر 1150 ډیر کسان وژلې دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې د قربانیانو په منځ کې 120 ماشومان هم شامل دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي مسول ویلی دی دا سازمان تصمیم لري چې د لس میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ورسوي. د بشري او اضطراري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتن ګریفس د جون په 15مه په خپل ټویټر کې لیکلی وو چې دا مرستې به د دې سازمان د اضطراري صندوق له لارې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې مصرف شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې برخه کې ساسي پیغامونه او د نړیوالو رسپانو تبصری درته لرو، خو اوس ورزودې ته چې داسې ښکاري چې په ایران کې د دولتي ادارو متقاعدین د خپل غوښتنو لپاره له اعتراض لاس نه اخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمیر معترض متقاعدین پرون دوشنبه هم د ایران په لږ تر لږه څلورو ښارونو کې د اعتراض په توګه واټونو ته راوتلي وو.
په ایران کې متقاعدین د هغه څه لپاره چې دوی د حکومت لخوا د ژوند شرایطو د خرابېدو په وړاندې اجراتو کې ناکامي بولي اعتراضونو ته دوام ورکوي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې پرون دوشنبه هم یو شمیر متقاعدین د ایران په لږ تر لږه څلورو ښارونو اهواز، کرمانشاه، عراق او رشت کې واټونو ته راوتلي وو او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. متقاعدینو په تیرې وکال کې څو ځلې د خپلو کمو حقونو په وړاندې اعتراضونه کړي، خو وروستي اعتراضونه د روانې میاشتې له لومړیو رئیس په وروستیو څو ورځو کې پرله پسې روان دي. د ولسمشر رئیسی حکومت د روانې جون میاشتې په شپږمه اعلان وکړ چې د متقاعدینو میاشتني حقوق یا تنخواوې به لږ تر لږه لس سلنې زیاتې کړي، خو معترض متقاعدین د کار د عالي شورا د هغې مصوبې د عملي کېدو غوښتنه کوي چې له مخې لږ تر لږه حقوق 38 سلنه زیاتوي. د حکومت لخوا د متقاعدینو د حقوقو د لس سلنه زیاتوالي مسوده د ایران د پارلمان د یو شمیر غړو له مخالفت سره هم مخامخ شوه. د پارلمان یو شمیر غړي او متقاعدین وایي په ایران کې انفلاسیون ته په پام چې اوس څه باندې 45 سلنه دی، دا د حقوقو ډیر کم زیاتوالی دی. په ایران کې وروستي اعتراضونه چې د ټولنې بیلابیلو قشرونو پکې برخه اخیستې ډیر ځلې د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوي چې یوه بیلګه یې په تېره مې میاشت کې د ټول هیواد په کچه د ښوونکو اعتراضونه وو. د ایران د ښوونکو د ټولنې د همغږۍ شورا د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ایران په مختلفو برخو کې 230 ښوونکي او د ښوونکو د اتحادیې فعالان توقیف یا زندانی شوي دي. ایران چې اقتصادي لکلونو رئیس د لویدیز بندیزونو له مخکې ځپلې د کورونا وبا هم ډیر زیانمن کړی چې له امله یې لږ تر لږه 2 میلیون کسانو دندې له لاسه ورکړي او هغه د دې سبب شوی چې د مصرف کوونکو لپاره نرخونه ډیر پورته لاړ شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.9
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
درنو اوریدونکو سم راځو د ته چیل ویدیزو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړي. احمد تکل ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز رسپانې په خپل ورستۍ غنه کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې اونۍ د زلزلې په اړه یو مطلب خبر کړی. ورسپانې د پکتیکا له ګایانې ولسوالۍ څخه د خپل راپور په عنوان کې د یو مصیبت ځپلې دا وینا راخیستې ده چې وایي موږ هیڅ نه لرو. په راپور کې د ګایانې د اوسیدونکو کیسې راغلي چې یوه د 28 کلن عبدالقدیر کیسه ده. ورسپانه لیکي نوموړي سهار لمانځه مهال د خپل ویجاړ کور کنډوالې ته سر ورښکاره کړ څو د لرګیو او خاورو له منځه د اوړو بوجۍ راوباسي. رسپانه لیکي له نږدې یو کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دا هیواد په اقتصادي بحران کې راګیر دی او کلیوال نور نو حتی د سونګ لرګي چې عبدالقدیر به هر ورځ ټولول او په $100 به یې پلورل نشي پیرلی. رسپانه لیکي په داسې یو حالت کې چې نوموړی د کلي له دوکانونو 15 لکه افغانۍ پوروړی دی او هغوی هم نور دته پور نه ورکوي او بل خو د خوراکي موادو بای په بازار کې 2 چنده شوی. د چهارشنبه پورت ناڅاپه د کلی شاوخوا غرونه وخوځیدل. د عبدالقدیر د کور دیوالونه راپری وتل او د کورنۍ شپږ غړي ووژل. نوموړي د نیویارک ټایمز خبريال ته ویلي چې دا کور د یوازینی سرمایه و چې له هم ورسره و، خو اوس نه څوک پور ورکوي، نه د پیسو د ګټلو لارښته او نه د کور د بیا رغولو وسلري. ورسپانه لیکي چې د ګایانې خلک د افغانستان له ډیرو بېوزلو وګړو څخه دي او د امریکا د پوځي حضور ګټه هم دوی ته ونه رسېده. نیویارک ټایمز لیکي چې د دې ځای اوسیدونکي یوازې د منی په موسم کې د ځنغوزو او لرګیو د ټولولو او خرڅلاو له لارې یو څه پیسې ګټي او لاس او خوله ژوند تیروي. له کالیفورنیا خبریدونکې د اسرائیل یوشت سی په نوم آنلاین خبرونه د افغانستان له زلزله ځپلو سره د یوې اسرائیلی خیریه ټولنې د مرستې خبر ورکړی. خبرونه لیکي اسرائیلی خیریه ټولنې اسرائیل د افغانستان په ختیځ کې د تیرې اونۍ د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره د بس پنې راټولولو کمپاین پیل کړی او غواړي له سیمه ییزو شریکانو سره په ګډه د متضررو خلکو اړتیاوې وڅېړي او د پانسمان وسایل لکه بنداژ، د خونریزۍ د مخنیوي خاص ټوکر، د سیروم ستنې، د زخم د ګنډلو وسایل، انټي بیوټیک او د درد ضد ټابلیټ واستوي. خبرونه د اسرائیل د اجرایه رئیس یوتمن پولیزر له قوله لیکي چې وایي د دوی مؤسسه ژمنه ده چې د ټولې نړۍ په کچه د بشري بحرانونو پر مهال مرسته وکړي او د پیښو له متضررو خلکو سره دوامدار اړیکې وساتي. افغانستان له اسرائیل سره د تاریخ په اوږدو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه درلودل، خو که د اسرائیلي ټولنې مرسته افغانستان ته ورسیږي دا به لومړی ځل وي چې افغانان د یوې اسرائیلي ټولنې له مستقیمو مرستو ګټه اخلي. که څه هم د تیر 2021 کال په اکتوبر میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اسرائیل ټولنې 128 تنه افغانان چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې وو البانیا او متحده عربي اماراتو ته وایستل. همدارز اسرائیلو دروان کال په جنوري میاشت کې په تاجکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره شاوخوا نیم میلیون ډالر مرسته وکړه.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو او په اکثر لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو اوریدلی شي. وسم راځو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
السلام علیکم. د آزادۍ ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام. نورجان د غلطن نه دی او کار زمينه شته دی، دلته په چوک کې ریډه چلونم، شاروالی پری دی، نم ترافیک پری دی، مشکلاتونو سره مخه ده. نورپور چارواکو نم دغه وختنه چې موږ سره همکاري وکړي، موږ سره یو لار له جوړه کې دی کاروبار دا خو بیخي نه کیږي. دا لا سمه میش روانه نظم د کار یو بندوبست شونه دی او روزګار سبغټه مهرباني کړئ زما غږ ما نورپور چارواکو لا ورور اسول.
سلامونه او احترامات میمنه عبدالحق احساسم د لوګر ولایت د ازیر سوالی څخه. په دې ورستوي ورختونه کې د ازیر سوالی اوسیدونکو ته ګانش میرزانی او مالی تلپات رسیدلی سلامله یو تن وژل شوی او یو تن زخمی ده. همدارنګ کوچانو ته په مجموع کې ګنډ شمیر تلپات رسیدلی دي چې 1200 میګه او زیمړې شوی دي او د شاتو موچې 1200 صندوقه لمانځه تللی دي. همدارنګ د کروندګرو ګنډ شمیر کرنیز مکه تخریب او همدارنګ فصلونه هم لمانځه تللی دي او ګلې وهلې دي. تر اوسه پورې لړمن خلکو سره کوم ادارې همکاري نه ده کړې ده.
نورستان ولایت نه خبر کوم. سلامونه احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د سلام څخه وروسته په کابل کې چې کوم د دیني عالمانو غونډې جوړېږي، زما طالبانو ته دا پیشنهاد ده چې باید په دغه غونډه کې عموم شموله غونډه وسی، د کې باید د هر نهاد او بی طرفه اشخاص باید وسی. یوازې دا نه چې هغه کوم چې طالبانو ته نږدې کسان دي یا هم د طالبانو چې کوم پلویان دي یا هم د طالبانو کوم مفکوري باندې چې دي هغوی سره موافق دي، نو زما په نظر باندې په دغه غونډه کې باید په افغانستان کې د هر عقیدي او د هر مذهب کوم پیروان چې دي هغوی ته باید بلنه ورکړي شي چې په دې کې سلفیان یا اهل الحدیث کوم ډلې چې دي یا هم د رنګ د بنچپیریانو او د دوبندیانو نور داسې په افغانستان کې مختلف علما کرام د مختلف مذاهب او پیروان موږ لرو باید هغه ټولو ته بلنه ورکول شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو له همدې پیغامونو سره زموږ دغه سهارنۍ خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو واوري. زه نیم ساعت وروسته په 8 بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار ستار فروخت سپارم چې بل خبری مجله چمتو کړي.